라디오. 라디오 와사비.
شنبه د تلیش پښ وشتمه د اکتوبر 13مه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبي پیل شو او د ماښام تر وبجو سموش خبرونه په منځنۍ چپه 12 پښ نیوي په ټول افغانستان کې نیول شي. په انټرنیټ کې بیا د خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. خبرونه کې چې نیم ساعت دوام کوي زحمت شبر ستاسو سر ملیم تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوري. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې تمه ده د ترکیې ولسمشر نن کابل ته ورسی شي. دا سفر څه اهمیت لري او د ترکیې ولسمشر له چا سره ګوري؟ وړاندې به یې په خپرونه کې په تفصیل واوري، خو سمدستي خبرونه لرو. تمه ده چې د ترکیې ولسمشر نن کابل ته ولاړ شي. ولسمشر اشرف غني له دیني عالمانو سره په غونډه کې وویل چې سیاسي مخالفت له سیاسي لارو حل کېدای شي. د پاکستان او ایران پر سرحد په ډزو کې امنیتي ځواکونه وشل شوي دي. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوی چې د ترکیې ولسمشر افغانستان ته رسمي سفر وکړي. افغانستان ته د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوان د سفر په ترڅ کې به د کابل او انقره ترمنځ د ستراتیژیکو امنیتي همکاریو تړون لاسلیک شي. د ترکیې شغ رادیو ټی آر ټی په ترکیې کې د افغانستان د سفیر امان الله جیهون له قوله راپور ورکړ چې اردوان به نن له خپل افغان سیال اشرف غني احمدزي سره په کتنه کې د 2014 کال په پای کې د نړیوالو محاربوي ځواکونو له وتلو وروسته له افغانستان سره د ترکیې د پوځي مرستو د دوام په اړه خبرې وکړې. اردوان د ترکیې لومړنی ولسمشر دی چې په تیرو 55 کلونو کې افغانستان ته سفر کوي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې په یو راپور کې اوریدلی شئ. ولسمشر اشرف غني احمدزی وایي چې د کابل د شیرپور پروژې په څیر پروژو ته به د ده په حکومت کې اجازه ورنکړل شي. ښاغلی احمدزی پرون د کابل ښاروال د غوره کولو د څرنګوالي او د پلازمینې د نورو ستونزو په اړه په ار کې په یوه غونډه کې خپل نظریات د دې کار له موظف کمیسیون سره شریک کړل. احمدزی شیرپور پروژه چې د پخواني ولسمشر احمد حامد کرزی د حکومت د چارواکو د فساد د نقشې په توګه پیژندل کېږي د ښاري پلان جوړونې د ناسم مثال په توګه یاده کړه.
یو شی وازی شیرپور نه تکراریږي او هر څوک چې شیرپور کې قسط لري اقساط براکی شاروال صاحب قسطه بیږي.
ولسمشر احمدزی د وګړو د اسنوګن لپاره پر خپلو راتلونکو پلانونو رڼا واچوله او ویل چې په کابل ښار کې د خلکو د تجمع مخه باید ونیول شي. ولسمشر احمدزی همدار زیادونه وکړه چې د کابل ښار د رغونې پلان به یوې نړیوالې مساعدې ته وړاندې کیږي. د یو بل خبر لمخې ولسمشر اشرف غني احمدزی د هیواد له دینی عالمانو غواړي چې د سولې د ټینګښت لپاره خپل اواز اوچت کړي. احمدزی پرون په ارکی له یو شمیر دینی عالمانو سره په کتنه کې وویل چې د ځواک مشروع استعمال د عدالت معیار دی، خو د زیاته کړه چې سیاسي مخالفت له سیاسي لارو حل کېدای شي او په دې برخه کې د عالمانو ونډه مهمه وبلله. په غونډه کې د افغانستان د علماو د شورا استاسو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغان امنیتي ځواکونه پر پرمختللو وسلو سنبال کړي. دوی همدارس پر نړیوالو ځواکونو غږ وکړ چې د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې مخ نیوای وکړي. افغان ولسمشر همدارس له دیني عالمانو وغوښتل چې د مخدر موادو د کښت، ترافیک، قاچاق او کارولو پر ضد مبارزه کې برخه واخلي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د راپورونو لمخې د ایران د سرحدي ګارد 2 تنه او د پاکستان د ملیشه ځواکونو یو سرتیری پرون په یوه نشته کې ووشل شول. ایرانی رسنیو د ایران د سپای پاسداران ځواک د یوه مقام برید جنرال رحام بخش حبیبي له قوله راپور ورکړ چې د پنجشنبه ورځې په ماښام ایرانی ځواکونو د سیستان بلوچستان په نارامه ولایت کې 2 تنه جنایتکاران وژلي دي. نوموړي زیاته کړه چې له دې ډلې څخه یو موټر او د پام وړ وسلې او مهمات ترلاسه شوي دي. په همدې حال کې یو پاکستانی مقام د فرانسې خبری اژانس ته ویلي دي چې د ایران سرحدي ځواکونو د پاکستانی ملیشو پر یو موټر ډزې کړې دي چې په نتیجه کې د ملیشو یو قومندان وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي. همدې مقام ویلي پاکستانی ملیشه په دوو مشکوکو کسانو پسې وو چې د سرحد له پورې غاړې ډزې پرې وشوې. د روسیا او اوکراین ولسمشرانو پرون په ایتالیا کې د تړلو دروازو شاته خبري وکړې. د دې کتنې بحثونه له روسیې څخه اوکراین ته او له دې لارې اروپا ته د ګاز د انتقال پر مسله د دواړو هیوادونو پر اختلافاتو متمرکز و. ولادیمیر پوتین وویل چې ماسکاو او کیف د ګاز د لیش پر شرایطو لږ تر لږه د روان کال وبخشي د روان ژمي تر پای ته رسیدو پورې موافقه کړې ده، خو پیترو پروشنکو ویل د ګاز د لیش په موافقه کې پرمختګ شوی خو د جزئیاتو په اړه نور څه ونه ویل. له بلې خوا متحد ایالاتو هیله ښولې چې د دواړو خواوو خبرې به دوام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ماري هارف پرون په دې اړه وویل:
We do hope to see a negotiated agreement soon. Hope that continues.
هیله لرو چې ډیر ژر به یو توافق او پرمختګ به دوام وکړي. موږ د منسټ موافقې د ټولو دولو سمادو په پوره عملي کولو تل ټینګار کړي چې د دونیتسک په هوایي ډګر او شاوخوا کې د ډزو بندول د اسیرانو خوش کېدل، له روسي سره په ګډ سرحد کې د اوکراین د ملي حاکمیت اعاده او د بهرنیو ځواکونو او وسلو ایستل پکې شامل دي. د اوکراین د پخوانی روس پلوی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له لری کې جو روسه روسي اوکراین ته د ګاز د پلورلو بیا لوړ کړه او په جون میاشت کې روس له دې چې کیف ونه شو کړای د ګاز لوړه بیا پریکړه ماسکاو ګاز پرې قطع کړ. او روسي خبردار چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما له ایبولا ناروغي سره د مبارزې په مقصد خپل استازي پرون وټاکه. ران کلاین به د ایبولا ناروغي پر ضد د حکومتي هڅو مشي کوي. په امریکا کې دوه امریکایي نرسانې وروسته له هغه په ایبولا اخته شوې چې په دې ناروغۍ د یوه اخته لایبریایي سړي علاج یې کاوه. دا سړی وروسته د همدې ناروغۍ له کبله مړ شو. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات د نجیبې زمان څخه اورو.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لویو ولایتونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي: نن به په کابل کې اسمان صاف وي، د تودوخه لوړه درجه یې 20°C، په کندهار کې هم اسمان صاف دی، د تودوخه لوړه درجه 23°C، په مزار شریف ښار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 29°C، په هرات کې هم اسمان وریځ دی، د تودوخه لوړه درجه 15°C، او په جلال آباد کې اسمان برګ دی، تودوخه لوړه درجه 19°C اټکل شوی ده.
دا ساده رادیو سهارنی خبری مجله اوري. کابل بنند ترکیه د ولسمشر کوربوی رجب طیب اردوان بل کوم چارواکو سره وګوري او دا سفر څومره اهمیت لري؟
د ترکیه د ولسمشر اتک د سولې پر اوسلو کې تر ټولو مهم ترکیه د افغانستان کې د سولې پر اتک زیات مرستندوی ثابت دی.
په روان خبرونه کې به دا هم واوري چې د دوو ورځو په ترڅ کې په افغانستان کې د مشکوکو ترسانو یو مشر ونیول شو او بل ووژل شو. د پوځي چارو څېړونکو د دې علت د افغان ځواکونو جدیت ګڼي.
د خپل فعالیتونه چې دکړي دي، ځکه چې خپل رئیس جمهور سیاه کلمه ویلې چې په مکافات او مجازات په دې وطن کې وي.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ په خبرونه کې به یې واوري. او په نړیوالو موضوعاتو کې مو د اوکراین د کړکیچ په اړه د کیف او ماسکو د مشرانو د خبرو له جزئیاتو خبرو. او په دې خبرونه کې
مارشتا اقتصاد ده او خودلته ورکړې کمرې منی ته ما ریاست کوچیانو کې
دا سړی به د کمرې کارونه څنګه مخته وړي. د دې خبرې مجلې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې اوریدلی شئ. تکل شوی دی چې د ترکیه ولسمشر افغانستان ته رسمي سفر وکړي. رجب طیب اردوان افغانستان به افغانستان ته د دې مهم سفر په ترڅ کې افغان ولسمشر او نورو حکومتي چارواکو سره وګوري او تمه ده چې د کابل او انقره ترمنځ ستراتیژیک امنیتي تړون لاسلیک شي. د څارونکو په نظر د افغانستان نوی حکومت په خپلو نړیوالو اړیکو کې یو نوی پړاو ته ننوځي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
تمه ده چې افغانستان ته د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوان د سفر په ترڅ کې به د کابل او انقره ترمنځ د ستراتیژیکو امنیتي همکاریو تړون لاسلیک شي. د ترکیه غاګ رادیو ټي آر ټي په ترکیه کې د افغانستان د سفیر امان الله جیهون له قوله راپور ورکوي چې اردوان به نن له خپل افغان سیال اشرف غنی احمدزی سره په کتنه کې د 2014 کال په پای کې د نړیوالو محاربوي ځواکونو له وتلو وروسته له افغانستان سره د ترکیه د پوځي مرستو د دوام په اړه خبرې وکړي. د افغان حکومت چارواکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې کابل ته د ترکیه د ولسمشر سفر تایید کړی. د ترکیه غاګ رادیو د رسمي وپانې د خبر لمخې ټاکل شوی چې ښاغلی اردوان به د ولسمشر له لومړي مرستیال، اجرائیه مشر او نورو چارواکو سره هم وګوري او په بیلابیلو برخو کې د کابل او انقره د اړیکو پر پراختیا به خبرې ورسره وکړي. د انقرې چارواکو مخکې ویلي و چې د 2014 کال په پای کې به یو شمیر ترکی پوځیان په افغانستان کې پاتې شي او د افغان ځواکونو د روزنې په ماموریت کې به برخه واخلي. ترکیه په افغانستان کې څه کم 400 سرتیری لري. اردوان د ترکیې لومړنی ولسمشر دی چې په 45 کلونو کې افغانستان ته سفر کوي. ترکیه د افغانستان په بهرنۍ پالیسۍ کې تل مهم هیواد پاتې شوی. د دې هیواد ونډه د افغانستان د سولې په هڅو کې هم خورا مهمه ګڼل کیږي. د ولسي جرګې غړی نادر خان کټوازی په دې نظر دی چې کابل ته د اردوان سفر له نړۍ سره د کابل د نوې ډیپلوماسۍ پیلامه ده او په افغانستان کې د سولې د هڅو لپاره هم اهمیت لري.
د ترکیه دی ولسمشر اتد په افغانستان کې د سولې پر اوسلو کې تر ټولو مهم ترکیه دی افغانستان کې د سولې پر اتد کې زیات مرستندوی ثابت دی چې ځکه چې د ترکیه اړیکې د پاکستان سره هم ډیر سي دي او په پاکستان کې عربي وادونو سره د افغانستان نوې حکومت غواړي چې اړیکې شي ور سره وساتي. سعودي عرب او د خلیجی وادونو تاثیر لري. همدا ډول دوه ورځې مخکې چې دی هند صدر اعظم ولسمشر او اجرایي رئیس سره خبرې وکړې ټلیفوني او هند خپل ملاتړ اعلان کړ. نو له دې ټول څخه دا معلومیږي چې افغانستان د تاریخ یو نوی مثبت پړاو ته په نظر باندې ان شاء الله راځي.
افغانستان او ترکیه د خپلواکۍ لپاره مبارزه د شلمې پیړۍ په لومړیو کې تقریبا په یو وخت کې پیل کړه. افغانانو د غازی امان الله خان په مشرۍ په 1919 کال کې او ترکانو نږدې 4 کال وروسته خپلواکۍ واخیسته. ورسته لدې چې مصطفی کمال اتاتورک د ترکیه خپلواکۍ اعلان کړه، افغانستان د نړۍ لومړنی هیواد و چې د انقره حکومت په رسمیت پیژند. په انقره کې سفارت پرانست او خپل سفیر ورواسته. غازی امان الله خان او اتاتورک شخصی دوستی هم پاللله.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
افغان امنیتی چارواکي وایي په تیرو دوو پرله پسې ورځو کې د وسلوالو مخالفانو مشانو ته سخت گزارونه ورکړې دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په دغه هیواد کې د تازه عملیاتو پر مهال یو داسې قومندان وژل شوی چې د دوی په خبره د جند الله ډلې مشر وو او په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه سرته رسول. د غراس همدې ادارې وړاندې د حقانی شبکې د مؤسس جلال الدین حقانی د زوی انس حقانی او د دې ډلې د یو بل مشهور قومندان حافظ رشید د نیولو یادونه کړې ده. افغان پوځي کارپوهان وایي امنیتي ځواکونو د نوي ادارې له قاطعیت سره په خپلو فعالیتونو کې جدیت راوستلی دی. فریبا ظاهر په دې اړه نور تفسیر وړاندې کوي.
که لایو خو په افغانستان کې هر ورځ د نامنیو راپورونه ورکول کیږي، ترڅنګ امنیتي ارګانونه هم د خپل لاسترولونو خبره کوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په تیر دوه درې ورځو کې په پرله پسې ډول د وسلوالو مخالفینو مشرتابت سخت ضربه ورکړل شوې ده. د ملي امنیت ریاست ویان حسیب صدیقی ویل چې د افغانستان په شمال کې د جندلات ډلې یو مهم قومندان ووژل شو.
مولا شمس الدین ولد عبدالحکیم چې د کاری زبیر په نوم مشهور و، په افغانستان کې د جندلا ګروپ رهبر تخار کې په هوایي بیت کې وژل شو.
جندلا د ازبکستان د اسلامي تحریک سره مستقیمه اړیکه لري او په افغانستان کې دغه تحریک پلانونه تطبیقوي. قاری زبیر د چارواکو په خبره په بغلان، تخار او کندوز ولایتونو کې دغه ډول چارو مشري کوله. تر دې وړاندې د ملي امنیت مسولینو د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکو جلال الدین حقانی د زوی او یو بل مهم قومندان د نیولو خبره کړې و. انس حقانی او ملګری یې حافظ رشید وړ د حقانی شبکې مهم غړي بلل سوي دي چې تر ډیره له عربي هیوادونو څخه د شبکې ته مالی مرستې راټولولې. امنیتي چارواکي دا دوی پیشه د مخالفینو لپاره یو قوي ضربه او د افغان حکومت لاسترونه نه بولي. بلخوا پوځي کارپوهان د دې بریا او دلیل د افغان ځواکونو په کارونو کې جدیت او د حکومت قاطعیت کړي.
تغییر د رهبری باندې د امنیتي قوتونو مسؤلین ته دی باندې پوښیوي دي چې بعد له دې نور په چا پورې تړل ضرورت نشته. چې چا پورې ځان وتړي د ترین لارې سره خپل وظایف اجرا کړي او کله چې دغه یو مفکوره پیدا کیږي د خپل فعالیتونه جدي کړي دي، ځکه چې خپل رئیس جمهور سیاه کلمه ویلي چې په مکافات او مجازات
عتیق الله عمر خیل وایي دا ډول مفکوره او مورال د افغان ځواکونو په راتلونکو ماموریتونو هم اغیز کوي. نو ځکه دا هیلې راپورته شوي چې د نوي حکومت په قاطعیت سره باید د افغانستان د سولې او امنیت په برخه کې مثبتو خبرونو ته انتظار وسو.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
نړیوالو چاپی خبرونه خپرونو ته په کتنه کې په افغانستان کې د حقانی شبکې د مؤسس د زوی د نیولو مسله تړل شوې ده. وړاندې به یې په خپرونه کې واوري او همداراز په دې خپرونه کې د ژوند رنګونه 19 پروګرام لرو او په نړیوالو مسایلو کې هم د اوکراین په اړه باندې تاسو ته یو مطلب وړاندې کوو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې خپرې شي او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 0.5 پاکه صافه اوریدلی شي. و په 45 دقیقې دي لنډ خبرونه لرو. ټاکل شوی چې د ترکیې ولسمشر نن افغانستان ته رسمي سفر وکړي. ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي چې د کابل د شیرپور پروژې په سیر پروژو ته به د په حکومت کې اجازه ورنکړل شي. اشرف غنی احمدزی پرون په کابل کې له دینی عالمانو وغوښتل چې د سولې د ټینګښت لپاره خپل آواز اوچت کړي. د راپورونو له مخې د ایران د سرحدي ګارد 2 تنه او د پاکستان د ملیشه ځواکونو یو سرتیری پرون په یوه نشته کې ووشل شول. د روسیا او اوکراین ولسمشرانو پرون په ایتالیا کې د تړلو دروازو شاته خبرې وکړې. د دې کتنې باسونه له روسیې څخه اوکراین ته او له اوکراین او له دې لارې اروپا ته د ګاز د انتقال پر مسله د دواړو هیوادونو پر اختلافاتو متمرکز و. زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې د انټرنیټ لاري هم اوریدلی شئ. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې په افغانستان کې د حقانی شبکې د مشر د زوی د نیولو مسله چړل شوې او د دې پښتنې د جواب موندلو هڅه شوې چې اشرف غنی احمد زید افغانستان اقتصاد ته څه کولای شي. دغه چاپی خبرونو ته رضوان مراد کتنه کوي.
نیویارک ټایمز رسپانې د افغانستان د ملي امنیت لخوا د حقانی شبکې د دوه نیول شویو مهم غړو انس حقانی او حافظ رشید پړه یو مطلب خبر کړی دی. نیویارک ټایمز ته انس حقانی چې د جلال الدین حقانی زوی دی په اړه لیکي. انس حقانی د حقانی شبکې چې مشرۍ د نوموړي ورور سراج الدین حقانی کوي کوم مشهور قومندان نه دی، خو رسپانه د افغان امنیتي منابعو په حواله وایي چې انس ته تبلیغاتو او ستراتیژیکو پریکړو په برخه کې حقانی شبکې ته د لارښود په توګه دنده ترسره کوله. دا مطلب لیکونکي ته افغان امنیتي منابع ویلي د انس حقانی بل دنده د خلیج له عربي هیوادونو څخه حقانی شبکې ته د مالی سرچینو برابرولو. نیویارک ټایمز زیاتوي د حقانی شبکې دوهم نیول شوی غړی حافظ رشید دی چې د ځانوژونکو حملو د اهدافو د ټاکلو، د انتحاریانو د تجهیزولو او په پاکستان کې له خوندي پناه ځایونو څخه افغانستان ته د ځانوژونکو برید کوونکو د انتقالولو مسؤل و. ورځپاڼه زیاتوي د حافظ رشید د کورنۍ غړي هم په سخت دریځ او وسلوالو فعالیتونو کې ښکېل پاتې شوي دي. د هغه ورور محمد نوري عمري له هغو 5 طالب زندانیانو څخه یو دی چې د روان میلادي کال په جون میاشت کې له ګوانتنامو څخه قطر ته ولېږدول شول. نیویارک ټایمز د افغان امنیتي مقاماتو په حواله زیاتوي چې حافظ رشید د پاکستان د پنجاب ایالت په چکوال سیمه کې اوسېدلې، چیرته چې زیات شمېر کې ځوانان د پاکستان پوځ ته استخدامېږي. دا مقاله لیکونکي د امریکا د کانګرس لخوا په 3 جنوري میاشت کې د خپور شوي ریپورت له مخې وایي چې حقانی شبکه د محل شاوخوا 3000 وسلوال لري. فارن پالیسی خبرونې د افغانستان په اړه مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی افغانستان یو ستر اقتصاد پوخ ته اړتیا لري. خبرونه لیکي پخوانی ولسمشر حامد کرزی هیڅکله هم د اقتصادي پرمختګ د اجنډا لپاره لیوالتیا نه درلوده. خاغلی کرزی داسې انګیرل چې نړیواله ټولنه به له افغانستان سره د میلیونونو ډالرو مرستې ته دوام ورکړي او افغانستان ته به بهرني اثار چې ډېره ورته اړتیا ده راوړي. خو د فارن پالیسی په لیکنه حامد کرزی دې ته پام نه کوي چې د نورو نړیوالو مرستو په څیر به له افغانستان سره هم بهرنۍ مرسته د تل لپاره نه وي. خبرونه وړاندې کی له افغانستان سره د میلیونونو ډالرو مرستې سره سره دا هیواد بیا هم پر بهرنیو مرستو ولاړ دی او له دې مرستو پرته به د دې هیواد اقتصاد لمنځه لاړ شي. فارن پالیسی لیکي افغانستان د هند د منموهن سنگ، د چین د ډینګ ژاوپینګ او د سنگاپور د لی کان یو په څیر اقتصاد پوهانو ته چې په زړورو پریکړو سره د خپلو هیوادونو اقتصاد جوړ کړ اړتیا لري. خبرونه د مطلب په پای کې لیکي اوس افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی او د هغه اقتصادي ټیم تاریخي فرصت لري چې د اقتصاد په جوړولو سره د افغانستان راتلونکی بدل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د روسیا او اوکراین ولسمشرانو پرون په ایتالیا کې د تړلو دروازو شاته خبري وکړه. د دې کتنې بحثونه له روسیې څخه اوکراین ته او له دې لارې اروپا ته د ګاز د لیشت پر مسله د دواړو هیوادونو پر اختلافاتو متمرکز و. دا کتنه د یورو ایشیا د سرمشیزې په څنډه کې پروم کې وشوه. په دې اړه به د احمد تکل په راپور کې د غونډې له نتیجو خبر شو.
د روسیې او اوکراین د ولسمشرانو نظریات په روم کې د پرونی 15 دقیقو مخامخ کتنې د نتایجو په اړه بیلابیل و. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې مسکو او کیف د ګاز د لیکت پر شرایطو لږ تر لږه د روان ژمي تر پای ته رسېدو پورې موافقه کړې ده. موږ له خپلو اوکراینی همکارانو سره اوکراین ته د ګاز د انتقال د پیل پر شرایطو لږ تر لږه د ژمي په اوږدو کې موافقه وکړه. موږ د یوې موافقې پر ټولو جزئیاتو سره سلا شو. د پوتین څرګندونې د اوکراین د ولسمشر پیترو پوروشنکو د خبرو په پرتله ډېرې امیدوارونکې وې. پوروشنکو له پوتین سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته وویل چې له روسیې څخه اوکراین ته د ګاز د لیکت په موافقه کې پرمختګ وشو، خو د جزئیاتو په اړه نور بحث ته هم اړتیا ده. د ګاز د لیک په مسله کې مو مشخص خو محدود پرمختګ درلود. موږ د قرارداد پر اصلي جزئیاتو موافقه وکړه او اوس د دې قرارداد د تمویل لپاره د اړتیا وړ بودیجې د کسر د جبران لپاره د سرچینو په اړه بحث ته دوام ورکوو. د اوکراین د پخوانی روس پلوی ولسمشر ویکتوریانو کوویچ له لری کې دوروسته روسیې اوکراین ته د ګاز د پلورلو بیا لوړه کړه او په جون میاشت کې روسه لدی چې کیفونه شوکړای د ګاز لوړه بیا پریکړي مسکو د ګاز لیک پرې ودراو. پوروشنکو هیله څرګنده کړه چې د اکتوبر په 20مه له اروپای ټولنې سره د خبرو د دوهم پړاو لپاره مخکې به دواړه خواوې وکولای شي چې د خپلو اختلافونو د حل لپاره یو لاره ومومي. د کیف او مسکو ترمنځ د اختلاف یو بل مسله د اوکراین په ختیځ کې روانه جګړه ده. کیف، ناتو او لویدیز هیوادونه پر روسیې تور لګوي چې په دونیتسک او لوهانسک ښارونو کې اوکراینی بیلتون پالو ته وسلې او تجهیزات برابروي، خو روسیا د نښتو پړه پر اروپای ټولنې او متحدو ایالاتو اچوي. د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی ځواکونو او روس پلو بیلتون پالو په جګړو کې تر اوسه له 3600 زیات کسان وژل شوي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له د ماشام تر روبه جو پوری بیا په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.15 ازادي رادیو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. البته د اف ام څپې مو د افغانستان په لوی شهرونو کې محدود دي. پر روانه خبرونه کې وړاندې د شون رنگونه 19 پروګرام ودین نه وبخشي ورسنۍ پروګرام درو. په دې پروګرام کې له داسې چا سره شهیدل یو چې درس یو څه ویلای دی او کار بل څه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د چین او د جنوب ختیځ آسیا د اسلامي هیوادونو د ملاتړ جذبولو هڅې پیل کړې دي ترڅو د اسلامي دولت سختریزې ډلې پر ضد عملیات زیات کړي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
رويټرز خبري اجانس د یو چيني ډیپلوماټ لخوا ویلي ټاکل شوی دی چې د چین تر ټولو مشر ډیپلوماټ او د حکومت سلاکار یانګ جی چی به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری کورنی شار بوستن ته ځي. د رويټرز خبري اجانس په وینا لدې ورسته به کیری د نړۍ تر ټولو لوی مسلمان هیواد انډونیزیا ته ولاړ سي چې د دې هیواد د نوي منتخب ولسمشر یو کو ویدودو د لوړی په مراسمو کې برخه واخلي. انډونیزیا ته د کیری تاګ لډی روخواو د پام وړ دی. انډونیزیا د نړۍ منځدریز اسلامي هیواد او د جنوب ختیځ تر ټولو لوی اقتصاد دی. انډونیزیا په دې سیمه کې چې جنګیالي سوریه ته د اسلامي دولت سختریز ډلې په ملاتړ ځي ډیر اغیز لري. د انډونیزیا امنیتي ادارو ډیر سختریز ډلې کمزورې کړي او ځپلې دي، لکه جماعت اسلامي چې په 2002 کال کې په بالی او نورو ځایونو کې پر لبیدځوالو حمله کړې وې. د رويټرز خبري اجانس په وینا د امریکایي ادارې یو مشر چارواکي وویل د انډونیزیا له مشرانو سره به د خبرو تمرکز پر دی وي چې د نوي حکومت سره یې اړیکې پراخسي او د انډونیزیا او مسلمان اکثریت هیواد مالیزیا څخه د جنګیالیو د مخنیوي په لارو چارو خبري وکړي. کریبه په جکارتا کې د مالیزیا له صدر اعظم نجیب رزاق سره هم ومني. د ماليزیا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی دواړه به د اسلامي دولت پر ضد د نړیوال ائتلاف په اړه خبرې وکړي. د رویټرز خبري اجانس په وینا د استرالیا صدر اعظم ټونی ایبوت، د سنگاپور صدر اعظم لی سین لونګ او د تایلند صدر اعظم پرایوت چانوچا هم ویلي چې د انډونیزیا د منتخب ولسمشر د لوړې په مراسمو کې به برخه واخلي. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون او نور مشران هم د مراسمو ته رابلل شوي دي، خو دوی تر اوسه خپل ګډون نه دی تایید کړی. امریکا د نړۍ له څلوېښتو هیوادونو سره یو ائتلاف جوړ کړی او دې ائتلاف په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د سختریزو پر ضد په هغو سیمو کې چې د دې ډلې تر کنټرول لاندې دي هوایي بمباري کړي دي. چین د عراق د انرژي د ګټو په خاطر له دې هیواد سره د پام وړ علاقمندي لري، خو د اسلامي سختریزو له کبله اندېښمن ښکاري. د چین حکومتي رسنیو راپور ورکړی چې له لویدیځ سیمې شنجن څخه جنګیالي تښتېدلي دي او له اسلامي دولت څخه د روزل کېدو وروسته غواړي پر خپل هیواد چین باندې حمله وکړي. د سې شنبې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هغو شلو هیوادونو پوځي مشرانو ته چې د اسلامي دولت په نامه ډلې د سختریزو پر ضد په جګړه کې برخه اخلي، وویل چې دوی د سوریه په شمالي ښار کوباني او د عراق په لویدیځ کې د دې ډلې د پرمختګ په اړه اندېښمن دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، ایس ایم ایس، له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي راډیو په منځني څپه د لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې ازادي راډیو تاسو سره رسیدلې ایس ایم ایس ولولو. خو اوس د ژوند رنگونه پروګرام.
د ژوند رنگونه.
نوم مې محمد جاوید د لوی پکتیا اوسیدونکی یم. کیمرامین په حیث کار کوم. ما خپل مسلک همدا نه دی، ما رشته اقتصاد ده او غدلته ورکړی کیمرامنۍ ته یم. ریاست کوچیانو کې همدا داخل د ریاست کې کوم غونډې وي، بس موږ خبر اخلو او عکسونه اخلو.
تاسو ویل چې مسلک همدا نه و، نو څنګه اوس په دې کار کې مخکې ځئ؟ څنګه مزده
کړئ؟ اول ورځو کې لږ مشکلات وو، کیمرې په غنه خبر په جوړونه نه پوهېدو. یعنی یو کال مو شو بس تجربه ما حاصله کړه.
نه کار څنګه ده؟ مثلا د دې فلم اخستلو، عکس اخستلو، دغه کار څومره ده؟ د سې سره کې خستکی کې جالب دلچسپ
نه نه جالب ده، خستکونه وظیفه نه ده، عکسو اخستنه ده، سبتونه ده کمپیوټر کې او بیرته بیا ایډیټ کولی دي عکس کوم وخت په کاریږي مجلا کې ورکو یا په اخبار کې ورکو.
تاسو ویلئ چې ایډیټ کولم کوي کنه؟ دوم له چانس دا کړی.
ما د فوټوشاپ پروګرام یلا د کورسو کې فوټوشاپ پروګرام چې د خپل ایډیټینګ کې مهم رول لري.
په دې برخه کې کوم کار ډیر سخت ده؟
کار خو دا سخت ده چې لکه اوس یو ویډیو وکړ کنه، کوم خبر وي یغ لمانځه تلل او صحیح برابر ولا، نو دغه کار سخت ده. د عکس کار چې دغه آسان ده.
څو ځلې تر اوسه درنه خراب شوی ده فلم؟
دوا درې ځله خراب شو. نو بیرته مانه خراب شو غو ویډیو په والو وختو کې به موږ پښتنه وکړی یو چانه بیرته راته وې چې دغه شکل کی هم مشکل مو رفع شو.
اوس په کار کې څومره پرمختګ کړی ده؟
اوس مون په کار کې ډیر پرمختګ کړی ده، یعنی ارسنه بلتیا لرم، یعنی مطلب کوم مشکل نه کړی لرم.
یو فلم دی په خو څومره وخت کې ډټ کا؟ اوس په څومره وخت کې ډټ کای؟
په خو وخت کې یو فلم درو خای چې سات وخت بنو کنه، اوس لاس 15 منټه وخت نه سي، ځکه چې مون کوم فلم بردري چې کو کم ده.
د ژوند رنگونه پروګرام فرشته مرسال وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالغفار له کندهار لیکلي دي، افغانستان ته د ترکیه د ولسمشر سفر پنیک پال نیسو. جاوید له کابل لیکلي دي، د ترکیه د ولسمشر سفر به افغانستان ته د سولې پیغام راوړي. عابد ناسی له کونړ لیکلي دي، ولسمشر اشرف غنی احمد زیدی په حکومت کې زورواکو ته ځای نه ورکوي. امین الله همت د کندوز له چهاردرې ولسوالي په راستول ایس ایم ایس کې لیکلي دي، محلي پولیس له خلکو عشر اخلي، چارواکي باید د دې غم وخوري. جمعه ګل د کندهار له پنجوایي ولسوالي څخه په راستول ایس ایم ایس کې لیکلي دي، په بازار کې نشه یي مواد په عام ډول خرڅي شي، له حکومت هیله کوو چې د دې ستونزې غم وخوري او د دې موادو د خرڅلاو مخه دې ونیسي. د زابل له شاجوی څخه یو اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی، په راستول ایس ایم ایس کې لیکلي دي چې د ولسمشر اشرف غنی احمد زیدی هغه شمنې په ځای کې چې د انتخاباتو پر مهال له افغانانو سره کړی وي. ځینې اسمسونه بیا داسې را رسېدلی دي چې یوازې سلام یې لیکلی دی او د ځینو اسمسونو په منځ کې اورېدونکو ټیکې ټیکې ایښې دي چې هغه بیا د لوستلو په وخت باندې ستونزه پیدا کوي. نو کله ناکله بیا اورېدونکي ګیلې کوي چې د دوی اسمسونه د ازادي راډیو له لارې نه لوستل کېږي. البته هغه اسمسونه چې د محتوا له نظره بهتره وي طبیعي خبره ده چې هغه اسمسونه لومړی لولو، لکه څنګه چې د نن ورځې مهم خبر زموږ افغانستان ته د ترکیې د ولسمشر د سفر خبر وو. نو که په دې اړه باندې تاسو سمسونه راوستوي او په دې سمسونو کې خپل نظر شریک کړئ او د دې سفر په ارتباط باندې ازادي راډیو ته ولیکئ چې تاسو څه فکر کوئ چې دا سفر څنګه د افغانستان لپاره، نو هغه ته لومړی ټوب ورکوو. له همدې سره دا خبری مجله سرته رسیږي. په بلې خبری مجلې کې سلطان محمد سرور له تاسو سره د سهار مبخه.